د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. خو لومړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کلمه چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 120 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ یې ومنله، یوه تراژیدي وبلله. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخې مایک جانسن بیګه خبريالانو ته ویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشتري د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوریت پالو له 1300 رئیس هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د اداري غاړې ته واچوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلې بندیز لري کړی. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کونکي به لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د مرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نوې او محدودیتونو لمخه هغه خبري اعلان چې د سیاسي باسونو ژوندۍ خبرونه چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپېتو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله له خپلو پولو په شا کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ، خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربند هغه موافقه ومني چې واشنګټن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتی دودی
علم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د باروړونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډیره ستونزه اوس ترانسپورټ ته جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې برېښنا د خپلو ګټو تر څنګ کله ناکله کولای شي انسانان ووژني.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونې ته خطلې و چې ونې ته خطلې و ما برقونی وزې پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی چې د دې غونډې یو ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅې کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نومونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
علم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاینه حال کریم ملګری ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان خزو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان خزو او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي.
نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبان په خپل سره باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همدې هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحه په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندي کړي. فاکس نیوز شبکې تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی وینې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به له افغانستان سره نقدي مرستې بندې شي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پرچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ، او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي، او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعال مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. دې ازادي راډیو ته وویل
ان خیل می تواند مسمر باشد کې دسترسي و سویس
دا په ډېره ګټوره تمامه شي، ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسي به ورته بند کړي. دا ډېره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمند توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې د مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ادا او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو اداوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کېږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ راتګ له ستونزو ډکو بل.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو بارون کې شرکتونه موټر شلون کې او مسافر لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل بارون کې موټر شلون کې د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایا هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکه دارانه ته دا سالن ټکه ور کړه دا بدله لارې سامان ته جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورټ ته جوړ کړه دا چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ته جوړ کړه دا تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بل خو دې بارون کې موټر چلون کې احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خراب دی یا وارث پیدا کوي. شی برلار ډېر خراب ده، پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلون کې عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتېریږي. کله چې د پلتېریږي غني ګولایانې چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاسته خطه کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایی
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وای
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. دا لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. له هغې وروسته یوازې مسافروړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یوه جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن لدې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو روستای راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوي ورته برابروي. خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډیر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروایۍ له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلی کې داسې و د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نو په فایدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شه هیڅ کې دا د
پارک. محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې وخت خپل ما ټلیفون چارچنګ دا د شخه چارچنګ ځای په ساکټا ورڅخه یې خپل نیولې ما نو بس دا لا فضل بیرته بس تحصیل لري وګرځولم بس ژوندې پیښ ولم.
محمد علی موای خو گاوندې برېښنا ونیوي او مرسو.
موږ په کلی کې داسې و د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نو په فایدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شه هیڅ کې دا د پارک.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو دی. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو ځینې ځینې لاینونه لسی بیا په دغه ځکه چې باران اوسه دغه لاینونه لسی دی یو دا کښنیان څو رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سړی پوخې لسی پشي رواني هغه ځکه لاین لسی برق ونیسي یو پلاز ما یو کښنی زی برق نیولې وو او خدای وو جنې بچ سلو بیا یو غشت زو نیولم نو زوم خدای او بچ سولمه دا ډیره خطرناک ده. خوښ مودا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي لنکشه سمو وکړي لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي او سمې وکي چې نو مثال د باران د او بو د یو د مسخه یا د لنجم زک سخه د دې سخه باید غلینونه چې پر کوم ځای باندې لین پرېسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو عبد الله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مرسو
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونی ته خطلېو چې ونی ته خطلې او ما برقونی وزې پزې
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او وړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله آزادی راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کاری د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي دغه د خپل عایق په نظر کې نیول لغو موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد وګو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوت کش ډېره وي غونه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کشي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وشو دی وساکرته په همزمان ټول ځله استفاده سو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونی.
کوم کسان چې لمر سره فدی رافور کی خبري کړې دي ډېرې وایي د برښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دا او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 1921 او 1925 متر لاندو چپو اوریدلای شي او هم دا خبرونه یعنی د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي منځنۍ چپو صفا او ډیر په خ کیفیت سره اوریدلای شي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکه هلي احترامات تاسو ته وي او موضوع دغه د برښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو مشتله سترازي پرمی مو د کیکړې چې په میشتو میشتو مو ته ناست یو یعنی دون سار وخت چې ورته د ملای نه ځانو د مخه مو ته ناست بیا درلستري ولس پوری مو ته نوبت نه رسیږي کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکی و ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ څه بار اس نن لاړ څه بار اس یعنی یو نیمه میشت به میش مو دغه کیسه د تذکرې مو ته نه را جوړي او نیم را جوړولای شي. نو د بلوړ مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې د خلک تذکره جوړي دلته اسانتیا ورته برابر شي. لاس خلک ستاسو بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي حالت جوړي کله په دوه ورځې جوړيږي په درې ورځې جوړيږي دلته په میاشتو نه جوړيږي او طالبان داخل کو د جوړی چې د خپل د لاس خلک یا د همکاران د غو د ژر کار کیږي او د نور ولسی خلک چې د تناس دي ته نور کی نو دغه مشکلات د مشکلات به چل سي پر ولایت کې به چا سنتیا برابر شي چې د خلک خپل تذکری جوړ کی او خپل بلښنه تذکری تر لاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کی نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیاتو کم پکښې کې خلک استفاده ځنې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهربان وي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام خبريږي. خو اوس شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. په مکرې خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او له 170 زیات افغانان یې ووژل او پرې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پرېکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن دیګه خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د دې پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنگټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي مسائل په پل پورې اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي خو ځینې نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوک لکه هتا د پلار کری نه پکې احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محروم ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دیاکلت سوی
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې بیا د خسر ګڼې په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنې څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه څه وکړي دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي یعنې وایي چې د دې په قدم ښه نه و دې کسان یعنې همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوې د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنې احترام کوي وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلو زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي علم تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښت ښکاري دا خو د انسان په لاس کې نه دا خو ټول د خدای په لاس کې ده فکر یې منفي دی علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي وای لکوش دی ورسته خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مارګ د دې په پله پورې تړ له واده ورسته دومره تاوتریخواله وسره پایل کړ چې جلې ته روانې ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزاد کړل دی هغوی په کور کې خسرې مرشب چې کله خسر مرشب اول خو دا یو څو کلم دې پرې خودل هیڅ خبر ورنه نه اخیست نه هم د دې د اجازه و چې دا ټلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپل مخاون سره دوی سره له د هر څه نه محرم پړې و او خپل د خاوند هم ډیر پسخ ګیرو اوس چې کله به بعد له څو کلو نه واده کړ خپل کور دی بوتل اوس هغه انجلې چې یعنی زتا سترته ما هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډیر نازولې او هر کله چې خپل وینم اول خپل زډیر ورته درته نه کېږم چې کله یې واده کړله اوس هغه خپل په پانتون کې وم اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوک لکه هتا د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په ټلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېر مشکلات سره سره د دې قدم خراب وو او یعنی بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې بدبختۍ راغلې یعنی ډېره ناهیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا لاسه دی هغه کلا هرڅه یعنی دا غم او تشويش انسان ته ډیر زیان رسوي ته هرڅه لاسه ورګری ورس پورس نور هم هغه یعنی لژن نه نهلی کیږي
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزې ادبی وای لبد مرغه په یو شمیر کورنیو کې د هاري پیخې پړه په نوې واده شوی انجلی اچول کیږي
یو شی پر بد فال نیول یو شی ناسی نیول یو شی د انسان سره تړل کله چې یو پیښه کیږي د کوز دی پیښه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوز دی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی نو دغه پیښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او د خرافاتي فکرونو دلته خورا ډیر دی د ډیر لوسی کسان د خرافاتي فکرونو منی په خوا پیښه نه وسوي چې دراغله دا پیښه وسوه خو خاصوک نو بیکاران او زغه بیکاری ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یې غنه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل ایستړاو نور سره لري حقوق او مسائل راځي کوي اوس هم ډیر فکرونه ډیر لوستي انسانان ما لیدلی چې فعال پر بد خدمتۍ پر ناشتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دا دغه انسان څه د پیښه سره په طرف کې پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا ایستړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډیر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه په خواله ته نه رسیدلی ټول چې دا د پیښې یا د بډې ورځې چې د کور غلي یواز د دیل وږی راغلی نو البته هیڅوک سر شچلن نه لري بل هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بدلته هستوي کورنۍ نه دیدلته فراخ کورنۍ جار کورنۍ د شل غړي لري د ټول له بچ چلن سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدیز غمل د هغوی ټول سپیکس پور غمل د غور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري سو کې د پل سره هر بدبختی تړي
یو مېرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو زوی مو ناروغ شو او کوټه به وسلی راغله هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدل دي او دوهم پاره ټولنه کې سزا او سېجم یعنی الله ته د یو انجلی بخت خسرګنی په لاس لیکل شوی وي خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې ولله دغه شز سراسته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او کچېره خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هر پېښه واقعیا په کور کې منستر سیا په اصطلاح خونه به کار سیا خونه معتاد سي تا ټول قصوروات یو مېربنه غړي هغه شز نه وي شز او ترغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سرکوي ځکه کله چې یو شزه د خپل خاون سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفات او سیږي او په زمون کې هغه شزه چې مقصد دا تور بخس دوی نومور کړی د سیده بې قسمت مشکور تراله کور ټوله را ټوک ټوکه البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د شې سره کوم ش چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې سر مینځ راځي دوی دا ټوله کوسروات دا شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بی قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خوونه مرسی یا په اصطلاح خوونه موتاسی یا خوونه بیکار سی یا هم خوونه بل د خپل خانین سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم دی امداد کې میرمن ولډل یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه غنی که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
زه خپل سره کله را واده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډیره کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکا او دوی په لاس کې کله چې را واده کړم نو هغه خاون سه هر برخو زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولو دی هغه بد شګون ما ته راوړېده بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسو وخت په تېرېده سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو
علتیې دا و چې دا بدشګومه ده راغله زموږ زوی مریض سه
خیر یسې یعنی دا ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو زوی اول هم نه اوسم دغه سړی اول هم نه اوسم دوی په دې خبر دی چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واته ښځه ده ټوله قصور ښځې ته راجي کړي
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله
ډېر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي او کله سي ته راوځي سي زه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تهمت لګي ورزه دا ټوله قصورات ته دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته و سه سلر به ساته به چوپړ کې اخته اما ته به اس اه نه کوي وهل کوټل را کړې دي داسې یو غټ لرګي وو په دا سارا او کې لیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنګ یو لرګي جوړ کړی دا کور او دا زایونه ما یونه باندې ټکوي ستا دورې است کې دا غیر واخص پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سې ځان می خلاص کړ سې د تخت لاند سولم دا لاسونه می داسې قاجوس ولا لکه ما یوب نه لاسونه می قاجوس و د ډیر سختې په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار هغه ما زګر نو وکه کوم مسولیت سمات را دي غړ کړي واغه په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویل واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کی نه لري فرشته جان تقریبا 3 هفته زدا سی ولم 3 هفته وخت ډیر دی 3 هفته ما لاسونه تکښنه وکړو
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لواده ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت هغه سی روان او روان او د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سم پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ورکړی بیا دا لور سم پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سی موره مرست کله سی خوښه را ولر سی وای سی د المسی شه د سی سی وای مرست نن ژوند تا وسبن وکي یو مور و مسی را پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړو سه ز خپل اولادو باندې وټار سولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سه سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک نور په ازادي نسته چیرې نه پریږدي دا غوړو سه غلنې بس اساس پلان وینې وې سی باید بلار سه په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار زما کوم حالت وری دي زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سې د اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سې یو بدنوم په په ما پورې وای دی
کله چې راتوي چې دا دومره سختۍ په ژوند کې راغلي څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته ریڅ رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته متصای اس اومند نو ځکه کومه وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سی بیا د هغه کور مسولیت کې ورته چاو کې ژوند دی پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکورو کې هم دا پېچ کړی سوی سکه ما دا وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرې زه یو ډاکټر په صفات د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایې یو څه زده کړه وکړه ته بیا کوي سی یو ځفم ته لسته کې زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویلې زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سه د زده کړې ډیر شوق لرم غواړم سی خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړم زه په نن سم کې کښنه ولم کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلیب م لنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بتي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملم، قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار څه وایي هغه دې وایي، چپ کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه سره زما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ، بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل طب پوهنځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارام ژوند ولرئ، ډېره زیاته مننه
سره،
ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلامي پړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلې مو دي، چې وسړې مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبب د کور کې حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي، خو د دن علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجنیر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان او ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده، مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو دا بدو، زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو. نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته دغه زنانه وته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ که ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی، او کچرته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی، تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله پاک په لاس کې دی. نو په دغه کم ځنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو، خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې دوه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې رور دې راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره، خو هیڅ کله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره جوړه وخره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده.
دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د اورور اغه بوینا کی اغه د دوزو نډه کی جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جرابې وینځي. آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتېدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له داعب ښکارا شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکارا شي؟ ولې چې اغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په د باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبرې ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، د دل سوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغلې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکي په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاش کې چې موږ داسې یو نظام دوامدار شکل، موږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلې وي. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمينه نه و برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوي لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوی په مال په بد نظر ګوري، مال په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغه کومه اداره الته ونه لرل چې هغه اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرې ده. نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دي چې یوازینی نظام په ټول دنیا کې بامدا وی چې د حکم د پاسه حکم او هرڅه د پاسه دغه د زنانو په اړه راځي، دنه خو ګیله نشو کولای. دا به شو اغه مرمنو ته چې که دغه سي حالات سره مواجه شي وي، اغه د مبارزه وکي، اغه د تسلیمي نه ورکي. ځکه چې دلته د سیوس منګه تاسو وی چې ولاد از منګ فرهنګ دی، داس منګه پښتو دی، او منګ دلته صبر وکړو، دغه منګه وسيله وکړو. زه شرمېږم، یعنی دا مرسته اولادونو ته پرې دي. د خو سبا ستاد لور سرم کیږي، سبا ستاد خور سرم کیږي، سبا ستاد تر د لور سرم کیږي، یعنی دا مرسته به موږ پرې دو همیشه ته پاره. که دغه سیوس څنګه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د لپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاک ټولنې لپاره، د یو سالمې ټولنې لپاره به مبارزه کړي وي. او را به شو خواخې ته، خسر ته، او خو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه ویریږي. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هیڅ بنده، هیڅ شخصیت دا نشي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوی لیکلي. نو دغه تر دوه کورنۍ د دغه شرکی الفاظو نه، او دغه شرکی حرکتونو نه ځانونه وساتي، او دغه سي په دوامدار شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زمون پټولونه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلن کیږي، او دغه د پراپټي په شکل سره سلوک سره کیږي، د انیمول په شکل، د زناور په شکل، چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوه سره اختیاریږي، د دغه نه ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې د ظلم او وحشت کو، د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین یو، که تا ایمان په دې خبرې راوړې وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته دغه په وړاندې باندې کې، په ورځ آخرت باندې به د دې سوال جواب ورکې، او دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام، یو د یو وینځي په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هیڅ قسم ژوند ته دې دا نه و پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغه منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نن ډیره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
مورے پمی نمی نا چرا گورے چلان دستا دخپو دا مورے پمینا مینا چرا گو مورے پمینا مینا چرا گو